السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نور یاسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت خبر اعلان او رسنیو نګ دې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړی دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبې پورز په دې اړه یو اعلان خبره کړې ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران د رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبر اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. د دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توب تورن کړي او ادعا کړي ده چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولي دي. له دې ډلې رسنیز فعال او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د مدافع ټولنې سفما پخوانی مشر زیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د په خبره له استبدادي نظامونو له دې ډیره تمنه شي کېدای. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره ډسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هاپ تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور له مخې د 2015 کال په وروستۍ میاشت کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 15 سلنه زیات ده. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لویزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډېر کمښت په سبب او 3 تنه په تگزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بې له شپې د شاوخوا 800,000 کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا واورې ورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غر ختونکی الکس هونولد له رسی او نورو وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخوت. د تایوان دا لوړه ودانۍ تایپی یو سلو یو نومیږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نورو بیا په نیټفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتل. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې د چنامي بیا په وین هو کې روانه ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځې دوی 193 منډې وکړه او مقابل لوري ته د 194 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډله اوس توپوهنه کوي او په 2 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو نهاتیا منډې کړې دي. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپل 3 وړ لوبې ګټلې وي او د لومړي تیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له 2 ګروپونو چې شپږ لوبډلې پکې دي 2 د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت پرته له دریو په افغانستان کې د خبر اعلان د ملاتړ نور ټول بنسټونه لغوه کړي دي. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینې نږدې خپلوان نور خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وي او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو او سم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له 3500 ډېر کسان مړه شوي دي.
زما د یو کاکا زوی و داسې میاشت مخکې د سخت نه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
او په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی دی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د ملي ټیم وضعیتونه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار یې له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دغو بنسټونو د خبريالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنې ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ټلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټولې لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دا ارزونه یې د خبريالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبريالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خو ښاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړه په اکله غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن پخواني رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي په استبدادي نظامونو کې لدین باید توقع هم ونلرو چې نظام د دیموکراتیک وي ولې عناصر متشکله دی د دیموکراتیک ټولنو وي نو بنان دغسې توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندیدلو لامل چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمیر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یوې اوسیدونکې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندیدلو لامل په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو له امله کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ له امله ناروغان شوي دي. پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانه د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان بوي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 30 تر 40 ملي مترو او د واورې اندازه له 30 تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر په کښته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو له امله د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه‌شنبه د جنوري 26 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
په عین حال کې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د سړې څپې له امله ناروغ په کور کې ډېر کسان په ناروغۍ اخته شوي. په تېره بیا په سینه او بغل خود اقتصادي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله د درملنې توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل نوي راپور کې ویلي چې په تېره ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله 350 ډېر کسان مړه شوي دي.
د ژمی په سختېدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونه پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل یو راپور کې چې یک شنبه د جنوري 15 خپور کړی ویلي د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 386 کسان مړه شوي. په راپور کې د ډېرې دی مړینو لامل تنفسي او سینه بغل ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختېدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو دي. د راپور پټکو په دسمبر کې د تنفسي ناروغیو د 1,3300 مثبت پیښو له امله د مړینو شمیر 352 کسانو او دا شمیر د نومبر د میاشتې په پرتله 24% زیاتوالی ښیي. په نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 248 کسان راپور شوی و. سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی د مړینې د دې کچې د لوړېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض ویلي چې د دسمبر په میاشت کې د شری لامل لاس د شدید نسناستې لامل درې او د کانګو ناروغۍ لامل یو کس مړ شوی. په راپور کې کاتوم د نومبر په پرتله د ډینګي تبي، ملاریا، کووید 19 او د شدید نسناستې په پیښو کې کمواله راغلی، خو مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې و چې د تنفسي ناروغیو چټک زیاتوالی په ځانګړي ډول د ماشومانو ډیرو مرلرونکو بې ځای شویو کورنیو لپاره یو جدي ګواښ دی. یو شمېر افغانان هم وایي چې په وروستیو کې د هوا له سړېدو سره د دوی په سیمو کې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوي چې له امله یې د دوی د کورنۍ ځینې غړي هم مړه شوي. د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ د ډنډغوري سیمې اوسېدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
سنه بغل زیات شوی دی او په هر کور یو یا دوه کسه هغه چې دي په سنه بغل اخته دي. زما د یو کاکا زوی و، هغه نږدې اوه کاله عمر یې لرلو. داسې میاشت مخکې چې د سخت سنه بغل له امله مړ شو، ځکه شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته. بالاخره بیچاره مړ شو. په اوس وختو کې بېوزلي زیاته شوې ده، کار نشته، روزګار نشته، خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، نو ناروغانو ته به رسېدنه څنګه وي؟
د غزنی ولایت د مرکز یو اوسیدونکي محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې سخته یخنی لامل شوی چې په ماشومانو او لویانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یخ شدید څپه اوس هم خپل لمن په غزنی ولایت باندې غوړولې ده. د ماشومانو ترڅنګ اته د لویانو دغه ناروغي لمن ډیره پراخه شوې ده. د ماشومانو خو بیخي زیاته شوې ده. له بده مرغه هغه ماشومان چې بیا اوس له پاکستان نه یا مثلا نورو مهاجر راغلي دي، هغه په پنډغالو کې دي، دوی خو له مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختې واورې او بارانونه شوي او هوا یې سړه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د ژمي له سختېدو سره سم د موسمي ناروغیو له امله د مړینې د مخنیوي لپاره د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. دغه سازمان له دې مخکې د تېرو ډسمبر په وروستیو کې ویلي وو چې په 2015 کال کې سخت مالي کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیون نا خلق اخیزمن شوی دی.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس وویل
الهام د پخوا پرتله کې څنګه پرزشامه کوي کیسه موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمري ټیم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمري ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایه خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوي خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو، ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس. الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نظام کتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسو اخلي دا دیسه ما غنه شو درې کما 200 کان یو دوله غټه زده کړل دا وته یو چاته به ورخه سما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف باسه ما دومره زحمت باسه لوي او هغه سدیتا پرشته کې کو بوکسو بوکس به سي زده کې کلاغه تا وا لغه تا به سي زده کې.
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالي ملاتړ نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایت نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او ده ورزشکاران لخوا پا بیلابیل برخو که ورزشی تمرینونه لدیر پا خوانه موجود دی.
لخبرونو ور آخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ یې ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ یې دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یولس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواوو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون یې وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په هلو ځلو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال رادیو ته وویل
چې تنۍ پولیس والی کې د دوې کورنۍ ترمنځ تقریبا یولس دولس کوله کېدل چې د دې ترمنځ بدي وه. په دې کې دوه کسون له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سیا لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سیا لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران مې وتوانېدي چې دی نن د سلخې په برخه کې دی وده بلته بخښنه وکړه.
په ورته وخت کې د ښکېلو خواوو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دې د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدۍ او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل
بدی خو بد شاید ای کنه دا یو لاس کوله کې ګرځم یو بدی وای می دته مال کې اون می ګو مشمون او می ګو کرنای ډول ډول مشکلات سره مخ مخوا او مسد ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات وی تعلیمي مشکلات وی ارزنه به برخو
دا چې مو ورن وړو نن ورځ موږ جوړا وکړه او په نړۍ خلکو باندې هم غا کو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدای دي رده شي جوړا دا وکی د بدای نه څنګه جوړیږي موږ بیا هم په دای باندې راکو چې روسي دلته جوړا وک.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډیر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی ویل
دې زیانونه خدای چې یو خود انسان ژوند کې تبه کېږي ژوند یې سي او بل ټوله کورنۍ غمجنه وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار ختم شي، دنیاوي ګټل مسائل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اینه ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو، اګه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دی کې د بچانو ژوند دی او فکر غربت ته خلک ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی یې بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکۍ او عریضه یو او خوبی خیرو په څلور لوی خیلونو ویشل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالیو اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلان وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالیو د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو د غالیو اوبدلو په شرکتونو کې یو شمېر ښځینه مسؤلانې وایي د مناسبو تړونونو نشتوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوي چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالیو اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا ښځې ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالیو اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې د غالیو خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چین غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل سوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي، خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
هغه ښځینه غالی اوبدون کې چې په هرات ولایت کې کار کوي د متر مربع پر بنسټ پیسې ترلاسه کوي. کله چې موږ غواړو یو شپږ متره غالی اروپایي هیوادونو ته د کارګرو له لارې واستو، هماغه پیسې اخلي چې اوبدون کې په شپږو میاشتو کې دي ترلاسه کړي. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش، تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي، چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری د تولید د زنجیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15مه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سوزان فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته سوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلی چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه سوې، هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم سوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وختي که ما میریم د سنتر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنتر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول سوي انجونې او میرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما،
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هېواده بهر تړونونه راکړل شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي کیس موږ د کار پیسې راکوي، او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو، ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړ شوي چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې USAID چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوي، څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنۍ تولید له 1.1 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 150 هیوادونو ته صادرېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص د ولسم ټولګي و 15 لسته. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنی د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېرو وختونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنی دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسې درس به د 1/12 صفحې څخه تر 1/12 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزوي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي، او عادي چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې چپ ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجیان یا د مځکې چنجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا چې د هاضمي جهاز، د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځو. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودي، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په سر انساجو کې تیږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې دی بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دی د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دی هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم
دوی څخه فرق لري. اوس په د دې کم په وینه کې چې دی د غزینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري د دې ډیری یا تړلی دوران چې لري د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموس یعنی دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري یعنی وینې چې د هغه سور رنګ لري. همدارنګه که چېرې موږ نور کړي لرونکي چنجیان په نظر کې ونیسو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چشکیې ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز ته. تنفسي جهاز هم په دغو بې شمزي حیواناتو کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ ورته تاسې وویل چې د برانشونو په واسطه ځینې خپل د پوټکي په واسطه او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون ډای اکساید ازادیږي او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې چشوي کې د غازاتو تبادله وکړي یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بې شمزۍ لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دی هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پرې رسول او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دی خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې بیا وه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجیان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بې شمزۍ حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بې شمزۍ ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هغه شوایې و یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغه ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې.
چې دا په صدیق خپل حصے غړي مثال حصے کولای شوی او دا رقم کړي لرم کې چنجان په نظر کې ونیسم د دوی د رقم د حلق برخه دی د کومه برخه چې ده د هغه په پورتنی برخه کې یو جوړه عصبي غوټي وجود درلودله چې دا هغه په صدیق کولای شوی چې حس چې شو کې دی یو شی حس کولو توان دی تور کوي عصبي جهاز یې په ټولو د رقم ژوند د عصبي ژوندۍ موجودات چې دی به شبزی لرم کې په دې ټولو کې په مختلف دازدی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود لودله او دغه رشتي چې وې د ګیډي او د بندونو تر پرې چې څه ویوتلې و بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود لودله دغه رقم ده چنجان ده یعنې د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټول یو د بل څخه فرق لري ورپسې راځو د نسل ډیرښت ا نسل ډیرښت دی عینه لکه مثال د نور سیستمونو چې موایله په دوی کې هم د نسل ډیرښت دی فرق لري په ځینو کې چې دی مثال کچېره حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل پزان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی کڅه هم دواړه غړي خپل پزان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دی خپل ځان نسل القاء کولای همدارنګ کړي لرم کې چنجان مش په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجود دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنی سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې وجود ولري او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپل نسیا القا کولای یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی کرزمک چنجی د مستکیږي هغه دوی خپل نس کولای نو د دې د پاره دوی چې د شپې د خواسخه دوه دانه یو ځای کیږي چې کله مثال په دې کې د متقابل القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي اور سره کچیر سمندری ستوري په نظر کې د دې القا چې د هغه خارجي ده یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې به دی یو د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندری ستوري ورڅخه رامنځته کیږي او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنی دی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټول چې دی دغه خپل عملیه خپل مخ ته رسي یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځینه نر جنس وجود ولري خپل ژوندۍ موجود خپل چې کوي پیدا کوي ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو استحاله چې د هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي دغه حیوانات چې دی د بشم مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي چې د خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي استحاله چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده چې یو مکمل استحاله ده او بل یې نیمګړی استحاله ده په مکمل استحاله کې چې دی هګۍ بتیته شفیره او بالغ ټول شامل دي لکه د کمپنی یا شو پر کمپنی دا چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلې د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ چې بیرته بالغ چې بیا د کاس چې پرواز وکړي په لومړي سر کې د چی د ورېښمو یو چینجی همدارنګه نیمګړې سه حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دی چې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته مازی په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي دویمه پوښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي او اخرنۍ پوښتنه ده استحالات څه ډول څه مطلب څه شي دي واضح کړي په تفصیل ډول سره ستاسو توجه ښه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ لو غو ساتون بس شنو الله ست ول سم ټولګي په پنځه لسم لوسته نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت وپیژندې همدارنګه مو تر څنګه د پښتورګو دندې وپیژندل چې هر برخه یې خپل اساسي دنده سرته رسول همدارنګه نفرون مو وپیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چانیز واحد و چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او همدارنګه نننی موضوعات چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي د خپل د نفرونونو دندې دي نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې په تیرمو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله و پیژندله نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړیږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروتین د میتابولیزم په پایله کې جوړیږي او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي چې دغه سایکل چې د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي او یوریا جوړېدل پروسه کې چې د لومړی راځي د امونیا تولید دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي او دا پروسه چې د په ځیګر کې ترسره کیږي د امونیا زهریه چې د امونیا چې د ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجیږي نو امونیا چې ده هغه ډیر توانی کېدلی شي زموږ د بدن لپاره ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي نو د دې لامل موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې د دویم ځل جذب کولو مرحله ده لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دي چې دې په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي نو په دوامدار توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه او داشن دا به چې کې مستقیما خارجیږي، مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبه جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جست په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جست کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دي د چبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسیږي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلیږي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بولو د نن له لارې بهر ته اطراف کېږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کمی اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه وه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او زموږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کېږي خارجېږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کېږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کې دی را کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کېږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي. او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړش چې وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسېږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو. زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې دی زموږ بدن چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې اوسي، کېدای سي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته سي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خو له منځه یې وړي او یا یې هم بې اغېزه کوي تر څو زموږ پر بدن باندې خپل اغېزه وانهچي. چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درېږي او د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولای چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخه د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولای چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کېږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کېږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دی، مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کېږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کېږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دې د خپل پزان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل پزان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږ دی چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د درسي ساعت تر راتلونکې اونۍ مهال ویش راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو